لړ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې تر څو مناسبه قانون سازي و نه کړی شي تر هغه کمیشن نشي جوړې دي. ورسپانه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سیکرټر ته لیکل شوی جوابي خط نه دا خبره واضحه کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړی ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبلولو وړ نه دی. نو د فیصلې وروسته اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معاملې د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د پوزیشن خبره اوریدو او ٹی او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بلک کملاره نه ده پاتې. ورسپانه لیکي که حکومت ملک د حالاتو نه وستل غواړي نو اپوزیشن سره د په ګډه ٹی او آرس جوړ کړي، ځکه چې د حکومت لپاره ضروری شوې ده چې د سپریم کورټ د غبرګون راتللو وروسته په دې معاملې د نور د ځنډ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسناد وروسته د ملک په سیاست کې چې کم بحران پیدا شوی دی د اورس تیرېدو سره نور هم کړکېچن کیږي. اپوزیشن ګوندونو د وړاندې نه حکومتي ټي او آرز د منلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو ښه به دا وي چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي، ځکه که دا معامله زر تر زره حل نه کړی شوه نو حکومت لپاره مشکلات زیاتې دی شي. ورسپانه لیکي په حکومتي کیمپ کې شامل خلک کدا غني چې کدا معامله اوږده کړي نو په ګټه به وي. خدا ورلا یاد ساتل پکار دي چې مسله څومره اوږدېږي نو هغه حل کیږي نه بلکې زیاته کړکېچنه کیږي. نو حکومت سره اوس هم وخت شته او اپوزیشن سره د تماس ونیسي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان د شماریاتو ادارې د ګرانۍ په حق لا خپل جاری کړي راپور کې ویلي دي چې د اوریجو دالونو غوښې او ایل پی جی په شمول څوارلس شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د روژې میاشت راتللو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ د لارې د اولس نه زیاته ګټه کول د تاجرانو او دکاندارانو معمول جوړ شوی دی. ورسپانه لیکي چې د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه د اسلام په نوم جوړ ملک پاکستان کې هر کال کیږي خو حکومت او یا کومه اداره یې په سنجیدګۍ سره نوټس اخستو لپاره تیار نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د روژې په میاشت کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په خپل ځای ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ډیپلومټ مجلل کی په پاکستان کې د عدم برداشت او سختریزۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وشي او د نفرت خوراولو مواد ترې لرې کړل شي. بلخوا ایپی خبری ایجنسی لیکي نړیوال مالیاتي فنډ وای افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څنګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي نو ځکه ورته دوی نوې قرض ورکوي. د دواړو مقالو مهمه برخې د اصرار عالم مومن ناورو.
دی ډیپلومټ مجله لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوجې په دې هیواد کې غیر مسلمو ته کمتر قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورټ کې راغلی دی د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه یو څلوېښت میلیون زده کوونکو ته ښودل کیږي پکې داسې مواد شامل دي چې لقطتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یوه برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر جنگونو او کشمیر شخړې له کبله اهم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوي دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان ښودل شوي دي او حمله دې کبله د پاکستان دننه اهم د هندوانو او نور اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو اهم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي، ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا پی خبری ایجنسی لیکي ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فنډ ویلي دي چې دوی به افغانستان ته د نوې قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دا رنګ دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد خشي. د مې په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. لهغه ورستو ایم ایف ویلی دی دوی ډیر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څنګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي. یاد اداروای د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابی سره عملی کړی دی. خو نړیوال مالیاتی صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د هیواد اقتصاد ډیر کمزورې شوی. دا اداره تم لري چې د کال کې بعد افغانستان اقتصاد 2% زیات شي، کوم چې بعد تیر کال پرتلا لږ زیات وي. خو کچېری امنیتي حالات خرابېږي او د نړیوالو مرستې وروکیږي، نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وای د افغانستان د بانکونو په نظام کې هم نور اصلاحاتو ته اړتیا ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو په یورپ کې د سندرو لوی سیالي یوروویژن د یوکرين سندرغاړي جمالا ګټلې ده. سندرغاړي جمالا سندره 1904 سلويختم وو او تر ټولو زیات 1504 د شپوینټس یې واخیست. په دغه سیالي کې آسترالیا په دویم او روس په دریم نمبر راغلی. نور تفصیل زموږ د همکار عصمت ساروان.
اوکرایني سندرغاړي جمالا د ایروویژن سندرو سیالي وګټله. دوه دیرش کلنه جمالا چې د کریمیا اوسیدونکي او په خټه تاتار د تیر شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکي اعلان شوه. ورپسې مقام آسترالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه، شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې، او د اټکل له مخې په اروپا، آسترالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 2,000,000 تنو ولیدې. جمالا د جایزې د ترلاسه کولو په حال وویل چې هر ځای سولا او مینه غواړي.
I know that you say you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي، هغه وختونه یادوي چې د پخوانی شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ اسیا د یو ملت د تعبیر کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمالا حیرانوونکي اجرا او برای وستای. دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جمالا د بریل کبل به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا، او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
او اوس هم د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ترازو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به د طنز په اړه د بحث ریپورت ولرو. بیا به د پښتو اوسنی ادب په پرمختیا د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په جلال آباد کې د نجونو د مشاعرې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. طنز داسې یو ژانر دی چې د پښتو په ګاونډیو ژبو کې ورته د پام وړ کار شوی، خو لکه څنګه چې په ولس کې خولور کسان اوس هم شته او طنزیه قریحه لري، هغسې په لیکلې بڼه د طنز ډیر کم کتابونه خپاره شوي. همدې تشې ته په کتو سره ختیځ ادبي بهیر تیره اونۍ خپله غونډه په طنز بحث ته وقف کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې په طنز بحث ته ځای ورکړی و چې تناز لیکوال ډاکټر اسدالله خالص په پښتو کې د لیکلو طنزونو په رڼا کې لیکچر وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نوموړي چې د بېلابېلو طنزونو مثالونه په خپل لیکچر کې ځای کړي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه څه چې ما د عمر په اوږدو کې د طنز په نوم لیدلي لوستي دي یا د کمې لیکنې په کومه برخه کې زموږ نه پکې ویل شوی دی، دا ما په استناد دلته دغه راټول شو ځوانانو ته څو خبرې د طنز په اړه ما وکړې، او بعضي ریفرنسونه چې د طنز په نوم مسما دي دا ما بعضي برخې هم راواغستې او په هغې بحث وکړ. تقریبا آزاد بحث و. حواله په دې کې و چې زه باید بې تکلفه بې ښه بې بده
د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد چې د دغه بحث یو ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ډول بحثونه د ځوانو لیکوالو په هنري رشد کې موثر ثابتېږي، په کار ده چې د دوی د پرمختګ لپاره دغه شان د بحثونو غونډې زیاتې شي.
اوس وخت کې که تاسو وګورئ د نقدي لیکنې کره کتنه دا په مجموع کې ډېره کمه شوې ده. البته که چیرې موږ د طنز نه بیرته دا راپیل کړو نو دا به ډېره ښځه کوي چې په طنز کې هغه څه چې هغه په عامه ژبه باندې موږ نشو بیانولی په طنز کې ډېر ښځه په ځای کولی شو، او هر طنز چې دی دا د خوښۍ معنا نه ورکوي، دا د خندا معنا نه ورکوي، د هغې تر شا چې دی ډېر لوی مطلب پروت وي. او زه چې دی د ځوانانو د راتلونکي لپاره د ځوانانو د پوهېدو لپاره طنز مهم بولم، او هغه خبرې چې موږ یې په عام وخت کې په عام شکل باندې په عامه لیکنه او په سختو الفاظو کې نشو کولی هغه په طنز کې باید ځای په ځای کړو، او د طنز په طریقه باندې کولی شو خپل ځوانان علمي سویې ته پرمختګ ورکړو.
ځوان لیکوال او شاعر عابد ندیم چې د طنز په اړه یې د بېلابېلو طنز پېژندونکو نظریات اورېدلي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به دی هڅه وکړي چې طنزیه لیکنې وکړي.
د طنز په برخه چې تر اوسه پورې څومره پوهه وم د هغې باوجود مې ښه زده کړه ترلاسه کړه، دې زیات پوهه کړم چې طنز څه شی دی، ټوکه څه شی دی، طنز څه شی دی او هجو څه شی دی. په راتلونکي کې دې ته وهڅولم چې زه خپله طنز په برخه کې هم لیکنې وکړم، ځکه چې غونډه کې چې یوه طنزیه لیکنه ولوسل شي خلک دې څومره خوند واخلي، دغه ماته ډېر خوند راکوي. یو عبرت پکې پروت وي، یو پند پکې پروت وي، د ژړا تر شا رازونه او د خندا تر شا رازونه پراته وي، دا ډېر خوند کوي. انشاءالله کوشش کوم چې په راتلونکي کې
د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وایي چې په خوای هم په بیلابیلو ادبی موضوعاتو ورته لیکچر نوټونه او بحثونه لرلی، او لدی وروسته هم په پام کې لري چې د ځوانو لیکوالو او شاعرانو لپاره په بیلابیلو ادبی موضوعاتو د پونتون له استادانو لیکچر نوټونه واخلي او د ادبی بحثونو غونډې جوړې کړي.
مونږ په دې هڅه کې یو چې په هر ژانر په هر برخه کې کار وکړو، په ادبي چوکاټونو کې. نو د طنز په برخه کې نن مو لکچر واورېد، ځوانانو ډېر څه تیز زده کړل، او زه په دې باور یم چې ځوانان به طنز ته مخه وکړي.
که د پښتو نثري هنري ادب ته تم شو نو د ناول لنډې کیسې او ادبي نثرونو پر تله طنز ته هومره کار نه دی شوی. په تېره نیمه پیړۍ کې د عزیز نسیم د سوچ باړل شوو کتابونو نه علاوه مرحوم منان ملګری، عبدالواحد نظري، محمود نظري، کاتب پاسون، ننګیار ناشنا، عبدالنافع همت، ډاکټر اسدالله خالص او یوش میر نورو د تنزونو مجموعی خبری شوی. خو د پوهان په دې باور دي که ځوان لیکوال د ټولنې عیني انځورونه د طنز په بڼه بیرته ټولنې ته وړاندې کړي، نو مثبته اغیزه به یې شیندلې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې د ماسترۍ د دورې استاد ډاکټر احمد علي عجز چې کابو د څلوېښتو کلونو راهیسې په پښتو ادب ژور نظر ساتي، له نوموړي سره مو د پښتو ادب پر اوسني پرمختګ خبرې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام راړوم. ډاکټر صاحب احمد علي عجز، تاسې چې د تیرو څلوېښتو کلونو نه د پښتو ادب په میدان کې هلې ځلې کوئ، ډېر ځوانان به مو مخې ته راغلي، اوس به هم ډېر ځوانان داسې وي چې تخلیق کوي، نثر لیکي، لنډه کیسه لیکي، ناول لیکي. ستاسې په نظر په دغه تیرو پنځو شپږو کلونو کې چې کوم زلمي رامخته شوي دي او د پښتو تخلیقي ادب ته مټې رانغښتي دي، د د د کار نه څومره راځي؟
د یو ویشتمې صدۍ په دغه دور کې د حمزه بابا نواله تر دې دمه بیا چې کوم دی مونږ د دې نه د پسته زمونږ د ضلع خلک چې ګورو، نو زما په خیال چې پښتو ادب چې څونه اده پورې زه که دا ویم چې زمونږ په دې سیمه باندې دهشتګردي ده، دې کې شک نشته چې زمونږ نسل کشي روانه ده په عجیبه انداز کې چې کوم دی زمونږ پښتون نسل کشي کېږي. خو زه به ورته دا ووایم چې د قلم خاوندان هم غلي نه دي ناسته. دې سره چې کوم دی یو تحریک راوچت شو، ساحل صاحب خبره چې ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی، کله مې پېرزور شي په بمونو پېښوره، نو که یو خو دا بمونو پېښور ړنګ کړو، نو بل خوا زمونږ پښتو ادب هغه دومره زیات موړ شو چې د هغې مثال تر اوسه پورې چې کوم دی نه موندلې کېږي. داسې کس چې کوم دی رشید احمد خان د پښتو په ناول باندې کار کولو، ریډیو پاکستان کې پروډوسر هم دی د پېښور،
هغه چې پښتو ناول سل
پښتو ناول سل کاله چې کوم دی، نو هغې باندې کار کولو ما ته یې چې په دې لیکل کوو. نو داسې کسان چې د پښتو ادب سره معمولی غونډه کې اړیکه لري، نو هغې په کې کتابونه راوستو.
استاد دلته یوه خبره ما ته مخې ته راځي چې د پښتو ناول سل کاله هغه ما هم لوستی، ستاسو په نظر د دغه پښتو ناول سل کاله جاج څنګه غسل شوی؟ دا خو یو تنقیدی جاج و.
زما په خیال چې زلمی رشید خان چې کوم حال ځلی کړی دی، نو د تنقید نه علاوه دې کې تحقیق ډېر زیات شوی دی، نو صحیح پنی توګه باندې هغه چاڼ نه ویستلی دی او په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې چې کوم دی په بیان کړی دی.
اوس کرا شو د تیرو پنځو کلونو کار ته چې دغه نوی زلمی شعر لیکي یا همداسې ناول لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا نور هنري آثار تخلیقوي، د دوی د کار نه څومره راځي؟
ګوره جی، زمونږ د نوی زلمی کول کې یو کار دا دی، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ نوی زلمی کول چې کوم دی هغه الله لیکل کوي چې هغه په هغه فن ځان پوه کړي. نوی کول چې کوم دی زمونږ اوس په اړه ټول تعلیم یافته دي، متعلقه مضمون کې ایم اے وکړي، بیا د هغې فنونو باندې ځان پوهوي، بیا په قلم روچتوي او بیا په هغې باندې چې کوم دی کار کوي. ما یو ماشوم دغه چې کوم دی کتو، نو تا ته یاد افسانې زما د سلیم راز صاحب زوی و محمد ارشد سلیم، ښکلی نثر دی یقینا چې د ډېر د ستاینې وړ دی، هغه عمر ته چې وکتی چې کار ته وکتی شي نو دا هم ډېر دغه دی. بل
د افسانې
لنډې افسانې دي، ډېره جوهره مشاهده او تجربه، لکه سړی چې ښه پوخ وي او د ډېرو تلسکونه وتلی وي.
دلته ستا په مخ کې نور کتابونه
زما د ممتاز اورکزي زه پچاک پروت یم، دا ساهو پښتو یعنی مشتاق مجروح دی، د نه علاوه دا اسری گریوان دی د محمد اساق بادل، او ماته چې افسانې دي د مجید الله خلیل هغه راغلی ده، تش پاڼې د تبسم مومن ډېر ښکلی راغلی، ارمانونه د مراد علی مراد، یقین د سلیم راز سے جمیل یوسفزے په پښتو ادب کې ځانتا یو منفرد اسلوب، او غیب عالم د ماخام خټک سیف دی، ډېر زبردست ښکلی کتاب دی. گل چې خولی شي دا یقینا ډېر ښکلی او ښایسته دی، دا د فرمان علی شاه فرمان دی. ګلابونه ملک مهرون نساء افریدی،
یعنی استاد دا کتابونه تازه تازه را چاپ را
دا تازه اوس کتابونه چې کوم دی اوس چاپ شوی دی په دغه کال کې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له ډاکټر احمد علي عاجز سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د لسو ښوونځیو د نجونو ترمنځ مشاعرې ته تم کیږو چې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. جنو ترمنز دغه مشاعره د تیری دوشنبه یا ګل پورس په جلال آباد خار بی بی حواله سکه کور ادبی بهیر جوړه کړی و چې د بیلابیلو خونځو څخه پکې په لزګونین جنې شاعرانې راټولې شوې وي او خپل شیرونه یې واورول. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمد زید مشاعرې تر پیلودو د مخه وویل
د خود لپاره هغه امنیتی زمينه چې دا هغه کلتوري کوم حساسیتونه چې دي ننګونی چې دي په دې برخه د خود په وړاندې ډیر زیات او کوم استعدادونه چې دي په هر برخه کې چې دي کار ورته نه کیږي یا دا استعدادونه نه راغوړول کیږي د دې په ځای چې دوی تشویق شي نور تهدیدېږي. نننۍ غونډه د دغه لسو کمیټو چې موږ په شل مکتبونو کې جوړې کړې وي د دوی راټولولو د دوی د فکرونو یو بل سره تبادله کول او تر څنګ د دوی ذهنیت ته تغیر ورکول دي. کله چې ذهنیت بدلېږي نو انسان سره فکر پیدا کیږي.
په دغه مشاعره کې په لزګونو نجونو شعرونه وویل چې یوه یې هم پکې کائنات تنها وه چې د کابل او پېښور ښکلا او په ځای یې په یوه تله تللې وه.
علم زموږ د ژوند بنیاد پکار دی، لږ اتفاق او اتحاد پکار دی، سواد کابل کوټه د څوک نه بیا لوي د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی، سواد کابل کوټه د څوک نه بیا لوي د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی. او د دې پاړوند وای باران چې هلته وشي دلته کې هوا سړه شي دواړه وده د کابل او پېښور خبره.
مریم پیکای په خپل شیر کې د عشق په لمبو د سوي درد درمان په مرهمو کې نویني.
زما قرآن زړګي کې غم ته نور څه لټوي، قرآن دنیا لره ستما ته نور څه لټوي، دای چې نشي راغولې او شریګي درنا په سوي خوا کې مې مرهمه ته نور څه لټوي.
سمرات شیرزاد په خپل یو وګد نظم کې د یو ځانمرګي برید د پیښې داس یو روخانه انزور کښلې وو چې سوشي بي د ګډونوالو په سترګو کې هغه دردناک ساني انزور کړي چې په تیرو سو کلونو کې بشمار نمونی لیدل کیږي.
مولي پلار چې راتلم نو مختا یو څو زلمی په وینو سره پراته وو، هغه زلمی چې د دې قوم سترګې وي، د احمد خان او میرویس خان سترګې وي، د ملالۍ د وربل سره ګلانو د زرغونی د هر ارمان سترګې وي. زما ماشوم وجدان دا نه منله د انسانیت او اسلامیت لري، دا ننداره مورې د اور ننداره د حسبرلي او د جنت لري. مورې دا خلک څوک څه شی غواړي؟ ولې زموږ د سبا سترګې وژني؟ ګلاب ګلاب پاڼې راولي ژوي، تنکۍ غوټۍ او تنکۍ غوړګې وژني.
په دغه مشاعره کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ګډون کړی و. نوموړي د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې په ننګرهار کې نن خویندو یو مشاعره ترتیب کړي. ننګرهار د علم او ادب کور دی، بالخصوص د فرنګیانو د شاعرانو او د ادیبانو کور دی. نن ګوري چې خویندې راغلي دي او په ننګرهار کې ډېر یو ښایسته مشاعره ترتیب کړي چې پکې د سولې پیغام دی، چې پکې په ټولنه کې د اصلاح پیغام دی، د تاوتریخوالي نه د مخنیوي پیغام دی، د یو ورورۍ فضا جوړولو پیغام دی. دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په ننګرهار کې دغسې مشاعرې لرو او بالخصوص د خویندو له طریقه.
کور ادبی بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړي، له خونځیو نه علاوه په کلو او بانډو کې هم خزینه شاعرانې را پیدا کوي او په کور ادبی بهیر کې یې له ځان سره ملې کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري اونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد و آباد اوسئ.
شما زی گره کو نور خو پی خبر
پشان منگو کڑو پزڑ ظلم پزان